کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
قدر من اوریدن کو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشحال اوسی د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسیده د دې امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې دا وخت په افغانستان کې د ماشام او بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ورځې لسنی بجې کیږي لومړی تاسو په مخ کې د خبرونو لندسته
د فرانسې په جنوبی شهر نیس کې د هیوا د ملي ورځې د منځلې په مراسم کې د ویلاری په برت کې د مړو شمیر څلور اتیا کسانو ته رسیدلی دی د امریکا د متحده ایالاتو امنیتي او تروریزم سره د مبارزې چارواکي وایي که د اسلامي دولت یا داعش اعلان شوي خلافت له منځه ولاړ سي دغه ډله به لا پسې خطرناکه سي او د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني ویلي چې په څو اونیو کې به په ختیځ کې د داعش ډله له منځه ولاړه سي
نن جمعه ده د 1415 کال د سرطان د میاشتې 15مه ده چې د 2018 کال د جولای د میاشتې 15مه کیږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې به واوري چې جمهور رئیس اشرف غني د لغمان په ولایت کې په غونډه کې ویلي چې داعش باید بیخي له منځه ولاړ سي د فرانسې د نیس په ښار کې پرونی برید د نړۍ مشرانو په سختو ټکو غندلی دی په دې باره کې مفصل رپورټ اوریدلی سي په کندهار کې د افغان او نړیوالو قواوو په هوایي برید کې د دولت دیرش وسلوال مخالفین وژل سوي او جمهور رئیس اوباما وایي چې په امریکا کې د پولیسو څخه توقعات زیات سوي دي او یو رپورټ په کندهار کې د ښځو لپاره د تفریحي پارکونو د جوړولو په اړه هم اوریدلی سي خو اوس به پوره خبرونه خلیل خان تاسو ته وړاندې کړي
السلام علیکم د فرانسې په جنوبی شهر نیس کې د هیواد د ملي ورځې د لمانځنې په مراسمو کې د ویلاری چلوونکي د خلکو پر ګڼې ګوڼې خپله لاری خېژولي او څلور اتیا کسان یې وژل دي او له سل نه زیات کسان یې ټپیان کړي دي برید کوونکي د خلکو په پیاده لارې تر دوو کیلومتره لارۍ وچلوله او یوازې هغه وخت ودرول سو چې د پولیسو په ډزې کې ووژل سو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا تایید کړي چې په برید کې دوه امریکایان هم وژل سوي دي حکومتي چارواکو په نیس کې وویل چې ډیر زیات د پولیسو افسران هم په برید کې وژل سوي دي د تلس ټپیانو وضعیت زخم شوړل سوی دي د راپورونو له کره لس ماشومان هم په برید کې وژل سوي دي او 50 نور په روغتون کې د برید وروسته بستر سوي دي د پولیسو د برید کوونکي پیژندنه کړې او ویلي دي چې هغه د تیونس الاسلام فرانسوي دی چې د نیس په ښار کې اوسېدو مالی پولیسو هغه د تشدد په نورو قضیو کې لمه خلاف پیژنده خو د فرانسې د ملي استخباراتو د ادارو رخوا هغه تر دې شک لاندې نه و چې د افراطي یا تروریستي سازمانونو سره ارتباط درلودو افغان جمهور رئیس اشرف غني په فرانسه کې د پر ملکي وګړو برید به شانه جنایت وبله د افغانستان جمهوري ریاست په ویلامی کې ویل سوي دي چې جمهور رئیس محمد اشرف غني د فرانسې په جنوب کې په نیس ښار کې شوی برید په پایله کې چې یو شمېر خلکو ته مرجوب لاویشتي په سختو ټکو غندلې دي ولسمشر غني نن په ختیځ کې میشتو افغان فوجیانو سره په خبرو کې هغوی ته امر کړی چې په راتلونکو څو اونیو کې د داعش جړې له سیمې څخه وباسي ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان د ختیځ ولایتونو د امنیتي حالاتو د ارزونې لپاره نن د جمعې په ورځ د یو لوړ پلاوي په مشرۍ ننګرهار ولایت ته سفر کړی و ښاغلی غني وویل چې په افغانستان کې د شفاق په نوم د پیلسو پوځي عملیاتو مرکزي برخه به ختیځ زون وټاکي تر څو موجودې امنیتي ننګونې پای ته ورسول سي د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د افغانستان امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د نو ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې ترسره سوي عملیاتو کې 240 وسلوال مخالف چې 15 سیمه ییز قمندانان او دوه د داعش وسلوال هم پکې شامل دي وژل سوي دي اته بشتنه نور چې 15 د داعش وسلوال دي ټپیان سوي دي او دوه تنه نور نیول سوي دي په کندهار کې چارواکي وایي چې تېر شپه شاوخوا یو بجه د ولایت د میوند په ولسوالۍ کې د طالبانو د وسلوالو پر څلورو لنډکروزرو هوایي بریدونه سوي چې له امله یې دېرش وسلوال وژل سوي دي پیښه تېره شپه د کندهار ولایت د لویدیځ ولسوالی میوند د بندې تیمور په سیمه کې رامنځته شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په داسې حال کې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف سره نن د جمعې پورس خبرې کولې وویل چې د فرانسې د نیس په ښار کې د برید دا څرګندوي چې د دې اړتیا زیاته ده چې د تروریزم پر ضد عمل وسي چې له منځه یوړل سي او دا کار باید په خاصه په سوریه کې ترسره سي. جان کیری مسکو ته په دې هڅې سفر کړی چې په سوریه کې د تروریزم ضد عملیاتو کې د روسیې همکاري ترلاسه کړي، که څه هم د اوکراین، ناټو او نورو مسایلو په اړه د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې شوې دي او دواړه هیوادونه په یو او بل په خبرو کې اعتماد نه کوي. امریکا وایي د نوي وړاندیز هدف دا دی چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې او د القاعدې شبکې پورې تړلو ډلو سره ګډه مبارزه وسي. که چیرته روسیه د موافقه ومني، پر سوریه کې به د امریکا رول په زیات اندازه بدل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په مسکو کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وکتل او د نوي وړاندیزو په اړه ورسره خبرې وکړې. کیری وویل چې د پوتین سره خبرې راسن او جدي وي، خو کرملن ویلي چې دغه دواړو مشرانو په سوریه کې په پوځي همکاریو خبرې نه دي کړي. دغه راز د امریکا د جمهوري ریاست د مقام لپاره دواړو کاندیدانو په فرانسې کې د پنځشنبې د شپې د برید په اړه غبرګون ښودلې. ویلي چې متحده ایالات د افراطي اسلامي تروریستانو سره په جنګ کې دي، که څه هم د کلینټن غبرګون د ډونالډ ټرمپ په مقایسه نرم و. د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ وویل متحده ایالاتو ته پکار ده چې د تروریستانو په مقابل کې نور هم سختي ښکاره کړي، که څه هم جمهور رئیس سي نو د امریکا د کانګرس څخه به وغواړي چې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د رسمي جنگ اعلان وکړي. بلې خوا هیلري کلینټن بیا د احتیاط څخه کار اخیستی او غوښتنه کړې چې د تروریستانو پر ضد د نورو استخباراتي معلوماتو د راغونډولو غوښتنه کړي. ټرمپ د فوکس ټلویزیون ته وویل چې دای به دې ته تیار وي چې د تروریستانو مقابل کې د جنگ اعلان وکړي او د ناټو ځواکونه به د نړیوالې جګړې لپاره ژمن کړي. او د امریکا متحده ایالاتو امنیتي او تروریزم سره د مبارزې چارواکي وایي که د اسلامي دولت یا داعش اعلان سوی خلافت له منځه ولاړ سي، دغه ډله به لا پسې خطرناکه سي. د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی مشر جیمس کومی پرون د استازو مجلس د کورنۍ امنیت د کمیټې په استمعایه غونډه کې وویل چې د خلافت په لمنځه تللو سره به د داعش زرګونه جګړه ماران هرې خواته خواره ورسي او شاید د زیاتې مودې لپاره به د ورانکاریو فعالیتونه وکړي. ښاغلي کومی وویل دا زموږ دنده ده چې هغوی لومړی معلوم کړو چې او دې ته یې پرې نږدو چې د امریکا متحده ایالاتو ته راسي او بېګناه خلکو ته ضرر ورسوي. داسې ګمان کیږي چې د نړۍ د 160 هیوادونو څخه به شاوخوا 40,000 کسان سوریې ته تللي وي چې د اسلامي دولت یا داعش او نورو سخت دریځو ډلو سره یو ځای سي. دا و خبرون.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. اوس په مکرې درنو اوریدونکو رپورت. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د لغمان په ولایت کې د ملي اردو عمومي قومندانۍ ته ورغلی وو او حالت یې د پوځ او نورو امنیتي ځواکونو یوې لویې غونډې ته خبرې کړې دي. د داعش د ډلې ځپلې د خبرو مهم ټکی و. زموږ همکار ذبیح الله غازی دغې غونډې ته ورغلی وو او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
ولسمشر محمد اشرف غنی چې د 201 سیلاب قل اردو په قومندانۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو یوې لویې غونډې ته غږېده، خبرې تر ډیره د حکومتي سرتیرو په میړانه څرخېدلې. ښاغلی غنی تالار ته په داسې حال کې راننووت چې د افغان پوځ نظامي شنه خولۍ یې په سر کړې وه. هیله ده ووینئ چې دا مې ستاسې سره د تعهد استازې ده. دا خولۍ زما د تعهد خولۍ ده. ولسمشر غنی په ختیځ کې میشتو پوځیانو ته امر وکړ چې په راتلونکو څو اونیو کې د داعش زیلې له دې سیمې وباسي.
بهترین امکانات در ته برابر سیوی تفصیلاتو که نگه گیگو اقد تاسد، اما دویده پوسی چه ختمه گی او هم دار رقم چه دوی ختمه گی نور تروریستین گروپونم بم ختم سی.
خاغلی غنی وویل چه پا افغانستان که ده شپق پنوم ده پلشو و پوزی عملیاتو مرکزی برخه بخطی زون وطا کی سو شتا امنیتی ننگوانی پای پیدا کی.
ده افتای آینده
په راتلونکو نیو کې د شفق عملیاتو مرکزی سقل به خطی زوم کړو. ډیره پاملرنه به د عملیاتو امکاناتو په پام سره سرته ورسو او د دغه عملیاتو په پایله کې به حل لارې ته ورسیږو. هغه په افغانستان کې د زیاتیدونکو 11,000 بهرنیو ځواکونو د ځای په ځای کېدو په اړه وویل چې دغه سرتیری به په ټولو قلو اردوګانو وویشي او د اړتیا پر مهال به له حکومت سره په جنګي حالاتو کې مرسته کوي. افغان ولسمشر په دغه لویه غونډه کې دا وویل چې په هیواد کې پیل شوې جګړه د دوی نه ده او هغه هیوادونه به تاوان پرې کوي څوک چې دغه جنگ په بل ساتلو کې ښکېل پاتې شوي. هغه دا وویل چې نړیوالی په دې قانع کړي تر څو افغان ځواکونه د دښمن په روانه جګړه کې برلاسي دي، ځکه نو تر راتلونکو دریو کلونو به نړیوال د شته 325,000 امنیتي او دفاعي ځواکونو مالي ملاتړ کوي او په همدې برخه کې د هوایي ځواک د لا پیاوړتیا په اړه ډاډ هغه څه و چې په تودو چکچکو بدرګه شول. زبیح الله غازی، آشنا راډیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
درنو اوریدونکو، مخکې مو واوریدل چې جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې په دوو هفتو کې به داعش ختم کړي. موږ په دې باره کې د بین المللي حقوقو د استاد خالد سادات سره مرکه کړې ده او باید ووایم چې د خالد سادات سره بشپړه مرکه زموږ په ویب پاڼې او فیسبوک کې هم اوریدلی سي، خو اوس پام وکړئ مرکیت.
سادا صاحب، د اشرف غنی خبرې به مو اوریدلې وي، ویلي دي چې په شرقي ولایتونو کې چې دلته تهدیدونه موجود دي په دوه هفتو کې باید داعش ختم شي، حکم کړی دی چې ختمې کی. تاسو څه فکر کوئ په دوه هفتو کې د داعش ختمېدل امکان لري؟ څومره ممکنه ده؟
د داعش موجودیت په افغانستان کې دوه اړخه لري. یو اړخ چې د خپل د جنگ په لیکو کې دي او بل د داعش ته فکري اړخ شته. مراکز چې په خپل په مراکز کې ولایتونه کې خصوصا په ولسوالۍ کې فعال دي. درسته خبر ده، شاید افغان ځواکونه په دې وتوانېږي چې په لنډ مهال کې خصوصا دوه هفتې به ډېر کم وخت وي، دغه وخت ما لپاره کم ښکاري، ولې شاید د داعش په وړاندې قوي جګړه وکړي. اما مهمه خبره دا ده چې د داعش ته فکر د پرمختګ، د داعش ته فکر د پراختیا مخه باید ونیول شي، چې هغه په مدارسو کې، هغه په حتی مکتبونه دي، هغه سیمه چې داعش نیولې دي هلته د دولتي نصاب نه چلیږي. ما د خلکو سره چې ولیدل پوښتنه مې ورڅخه وکړه، هغه ویل چې هغه استادان چې د دولت لخوا څخه مقرر شوي ول، هغه استادان داعش رخصت کړي دي او پر ځای خپل استادان ګمارلي دي. همدارنګه د افغانستان حکومت ویل لري چې په بعضې پوهنتونونو کې د تبلیغات کوي، مدرسو کې، خصوصا په مکاتبو کې، د هغه څه دي چې شاید د داعش د هغه څه فکري پرمختګ وخت زیات ونیسي، د پرمختګ مخنیوی زیات وخت ونیسي. جګړه یو اړخ ده، ولې فکري اړخ بل اړخ ده. زه فکر کوم چې فکري اړخ شاید وخت ونیسي او دغه وخت دوونی زه فکر نه کوم وکولی شي افغان حکومت چې د داعش ته فکري پرمختګ مخه ونیسي. اما د جګړې په برخه کې یا د جګړې په اړخ کې شاید افغان دولت قوي عملیات وکړي. د قوي عملیاتو په ترسره کولو سره هغه سیمې چې داعش لاندې کړي دي یا داعش سره په کنټرول کې دي، شاید هغه سیمې ونیسي. اما په بشپړه توګه زه فکر نه کوم که دوه هفتو کې یا لنډ مهال کې د داعش او د داعش دغه فکري پرمختګ، فکري وده شاید افغانستان کې بنده شي.
خالص سادات صاحب، د داعش خبره یوه ده، د القاعدي تهدید بل ده او د طالبانو مسله بل ده. دغه درې تهدیدونه اوس موجود دي په شرقي ولایتونو کې. ستاسو په فکر په کومو ځایونو کې د چا د خوا تهدید موجود دی؟
مخکې د داعش تر راتګ نه درسته خبره ده چې 2003 کال کې بیا طالبان حاکم شول، خصوصا په هغه سیمه کې چې هغه سیمه طالبانو خپلې ګڼلې، چې هغه د افغانستان جنوبي سیمه او جنوبي جغرافیا وه. په مشرقي سیمه کې، خصوصا په ننګرهار کې او په نورو ولایتونو کې، د شرقي ولایتونو کې، د طالبانو رنګ کم رنګ او یعنې د طالبانو حاکمیت کمزور او نسبت جنوبي سیمو ته، ولې د داعش لپاره خصوصا چې هغوی د سلفي فکر نه استفاده کوي یا د سلفي ایدیالوژي نه استفاده کوي، له بده مرغه چې د داعش په قوي مرکز بدله شه، خصوصا ډیره ویره د داعش نه کیږي. او داعش شاید کونړ په ډیرو سیمو کې، کونړ هغه سیمه ده چې اوس داعش شاید حضور قوي ونه لري، ولې د وخت په تیردو سره د داعش لپاره د فکري بستر جوړونې یا د فکري اړخ په جوړونې کې زیات کار شوی دی. هلته مدارس فعال دي، هلته زیاتره خلک د مخکې د هغه نه چې داعش راشي، بلکې دوی د داعش سره خپل هغه د ایدیالوژي یووالی ښیي. دا په دې معنا چې قوي تهدید په ختیځ کې، خصوصا په ننګرهار کې او د ننګرهار په ډیرو سیمو کې او د کونړ په ډیرو سیمو کې، کونړ شاید په آینده کې د داعش په قوي مرکز بدل شي. دا هغه ویره ده چې زیات محسوسیږي او زه د طالبان طالبانو په پرتله باندې داعش زیات دندښنی وربولم.
د کونړ په ولایت کې، د ننګرهار په ولایت کې، د نورستان په ولایت کې، د لغمان په ولایت کې دغه تهدیدونه په کوم کوم ساحو کې ستاسو په فکر موجود دي، خصوصا د داعش لپاره؟
هغه سیمې چې د ډیورن کرښې سره شریکې دي هغه په اول خطر کې دي، لکه څنګه چې د ننګرهار، شینوارو دولس ولسوالۍ یا زیاتې ولسوالۍ چې هغه د ډیورن کرښې سره یو ځای دي، هغوی ځکه دلته ویل کېږي چې بهرني جنګیالي دې سیمې ته باید راشي، او هغه د مرکزي اسیا هیوادونو څخه دي، د پاکستان، د خپل د پاکستان اورغزي ډېر خلک پکې دي. په دې معنا چې په دغه سیمه کې د داعش او د نورو جنګیالیو د پټنځایونو لپاره ډېره ښه زمینه مسایدلی شي. په کونړ کې هم هغه سیمه کې چې هغه د ډیورند کرښې سره تړلي دي، شاید په اسانه توګه وکولی شي داعش خپله بستر یا خپل هغه پایګاه یا مراکز جوړ کړي. ولې په لغمان کې چې د ډیورند کرښې سره هیڅ اړخ نه لري، او نورستان بعضې سیمې دي چې هغه شاید سره خو نه لري، په کونړ کې هم داسې سیمې دي چې هغه د ډیورند کرښې سره تړلي نه دي. ولې هلته مخکې د مخکې نه فکر د خلکو سلفیزم خواته اوښتی دی، او دوی د سلفي ایدیالوژي یا د وهابیزم ایدیالوژي څخه په ګټه اخیستنې شاید داعش ته زمینه مفایده کاندي. دا په دې معنا چې هغه سیمې لومړی خطر کې دي، یا هغه سیمې شاید د داعش ته نفوذ لپاره ډېرې ماسیر تمام شي چې هغه د ډیورند کرښې سره تړلي دي. ولې هغه سیمې چې هغه باید د ډیورند کرښې سره تړلي دي، هم هلته ایدیالوژي، تفکر او د فکر یووالی شاید د دې زمینه مفایده کړي چې داعش ته په آینده کې نفوذ وکړي په شرقي سیمه کې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
او اوس په مکړی دی رپورټه. په کندهار کې د افغان ځانګړو او نړیوالو قواوو په هوایي بریدونو کې د دولت دیرش تنه وسلوال مخالفین وژل سوي دي. نور تفصیل د عزیز الله پوپل پر رپورټ کې واوري.
پیښه تیر شپه د کندهار په لویدیځ ولسوالۍ میوان کې رامنځته شوې ده. د کندهار د پولیسو ویاند زیاد دورانی امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې په وژل سوو وسلوالو کې څلور تنه سیمه ییز طالب قمندانان هم شامل دي. نوموړی زیاتوي چې وسلوالو په څلور لنډ کروزر موټرو کې سپاره وه، او غوښتل یې چې پر امنیتي مرکزونو باندې ډله ییز بریدونه ترسره کړي. د کندهار د پولیسو ویاند زیاتوي چې افغان ځانګړو ځواکونو په دې اړه له مخکې استخباراتي معلومات درلوده چې د نړیوالو ځواکونو په ملاتړ یې تیره شپه یوه بجه تر خپل هدف لاندې راوستل.
برای ماشام د زنګور ځواکونو د تشکیل معلوماتو پر اساس د میوان باندې تیمور د لوی کلا په ساحه کې وسلوال مخالفینو هوډ او پلان درلود چې په ډله ییزه توګه په یو تعداد امنیتي پوستو باندې بریدونه وکړي، او افغان امنیتي ځواکونو ته مرشوب لوړوي چې پرې هوایي بریدونه ترسره شوي دي. عایشه افغاتي ماموریت ته همکاري مو هم له ځانه سره درلودله چې په یادو بریدونو کې دیرش تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي، او د دوی اصلاح او مهمات او تر څنګ یې څلور لانکروزرونه چې دوی ځینې استفاده کول په لمنځه تللي دي.
وسلوالو طالبانو بیا د پیښې په اړه رسنیو ته په لیږلي بیان کې په میوند ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو د بمبار تایید کړي، خو ادعا کړي چې په پیښه کې وژل سوي کسان شل تنه دي او ملکی کسان یې بللي. وسلوالو طالبانو زیاته کړي چې وژل سوو کسانو د هلمند له بارامچي سیمې څخه تجارتي مالونه انتقالول چې په هوایي بریدونو کې وژل سوي دي. خو خپلواکو منابعو تر اوسه نه ده تایید کړي چې د میوند ولسوالۍ د تیر شپې په هوایي بریدونو کې دي ملکی کسانو ته کومه مرجوبله اوښتي وي. میوند د کندهار په لویدیځ کې له نارام ولایت هلمند سره په څنګ کې پرته ولسوالۍ ده چې د دولت د وسلوالو مخالفینو تر څنګ پکې د نشي توکو قاچاقونکو ډلې هم فعاله عذر لري. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د فرانسې د نیس د شارګوټي پرونی بریټ چې څلور اتیا کسان پکې ووژل سول، د نړۍ بیلابیلو مشرانو په سختو ټکو غندلې. نور تفصیل د امریکا ژغ په دې رپورټ کې د روشان نورزت خواري.
د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا هولند نن سهار وختي د فرانسې ملت ته په خپلې وینا کې وویل چې د نیز برید په ازادۍ برید وو. په فرانسې په خپلې ملي ورځ د جولای په 14مه نیټه چې د ازادۍ سمبول ګڼل کېږي برید سوی دی. دا ځکه چې دغه سختریزي بشري حقونه نه مني، او بې له شکه فرانسه ورته یو هدف دی. هولند په فرانسې کې بیړنۍ حالت د درو نور میاشت لپاره تمدید کړ. په فرانسې کې بیړنۍ حالت د نومبر د خونړۍ پیښې وروسته اعلان سوی وو. هولند د امنیتي شورا غونډه راوغوښتله او بیا د نیز شارګوش ته ولاړ. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د فرانسې برید وغندی. په خبر پاڼه کې چې له ارګ نه خبره سوې ده ویل سوي دي چې په ملکي خلکو برید جنایت او وحشیانه عمل دی. هغه ویلي دي چې برید په هیڅ ډول نسی توجیه کیدای. جمهور رئیس غنی یو ځل بیا د تروریزم په خلاف د نړۍ د ټولو هیوادونو په ګډې مبارزې ټینګار کړی دی او په پیښه کې د وژل سوو کسانو د کورنۍ سره خواخوږی ښودلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې نن سهار یې د خپل روسي سیال سره په مسکو کې غونډه درلوده وویل چې په نیز برید دا ښیي چې د تروریزم په ضد نړیوالې هڅې باید سرعت ومومي. زه فکر کوم چې نړۍ موږ ته ګوري او دې ته انتظار دي چې موږ یو سری او عملي لاره پیدا کړو چې موږ هر هغه څه چې ممکن وکړو چې دغه تروریستي ګواښ ختم کړو او نړۍ سره متحده کړو چې د تروریستانو په مقابل کې چې ژوند ته هیڅ اهمیت نه ورکوي مبارزه وکړي. کیری او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د نیز د پیښې د قربانیانو په خاطر یوه شیبه چوپتیا غوره کړه. د جرمني سرعظمې انګیلا مرکل چې د آسیا او اروپا د مشرانو د غونډې لپاره په منګولیا کې ده په پیښه کې د وژل سوو کسانو د کورنیو او د ټپیانو سره خواخوږي وښودله. هغې پیښه عامه وژنه وبلله او د فرانسې د خلکو سره یې د جرمني د ملاتړ اعلان وکړ. د جرمني خلک او ټول چې دلته دي په فرانسې کې د خپلو ملګرو سره پیوستون اعلانوي. موږ د نورو سره یو ځای اوژه په اوژه د فرانسې څنګ ته ولاړ یو او زه په دې یقین لرم چې موږ به دغه جګړه د مشکلاتو سره سره وګټو. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په بیان کې چې په خپل ټویټر یې خبر کړی دی پرون ماښام وویله چې په برید کې د وژل سوو کسانو کورنۍ ته دعاوې کوي او فرانسه یې د امریکا تر ټولو پخوانی متحد هیواد یاد کړ. د اسپانیې د بهرنیو چارو وزیر هوسی مینوئل ګارسیا مارګیو چې هغه هم په منګولیا کې وو خپل فرانسوي سیال ته ټلیفون وکړ او هغه ته یې د غم شریکۍ اظهار وکړ. د چین سراعظم لی کیګیانګ وویله موږ په کلکه تروریستي برید چې په هر شکل بیغندو که د قربانیانو سره د خواخوږۍ اظهار وکړ او زیاته کړله چې تروریزم سره به مبارزه وکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
جمهور رئیس اوباما وایي چې په امریکا کې د پولیسو څخه توقعات زیات دي چې پکې د ټولنې مشکلاتو ته د جوابونو ورکول هم شامل دي. هغه دا خبره د پنجشنبه په شپه د پښتنو او جوابونو په یوې غونډه کې چې د واشنگټن په یوه سالون کې جوړه سوې وه وکړه. دغه غونډه په مستقیمه توګه په تلویزیون کې خبرېدله او په امریکا کې د نژادي مسایلو او د پولیسو د تشدد په اړه وه. نور تفصیل د امریکا ژغ په دې رپورټ کې د روشان نورزی څخه.
د سوال او ځواب په دغه غونډه کې جمهور رئیس اوباما د دغه موضوع په ارتباط د سختو سوالونو سره مخامخ شو. د ټکساس د والي مرستیال ډین پیټریک چې جمهور غوښتونکی دی او د ډالاس د پیښې وروسته د تورپوستو د حقوقو اوسنی حرکت ته چې د بلیک لایفز میټر په نامه یادیږي د سازش خطاب کړی وو په جمهور رئیس رغ وکړ چې د پولیسو د ملاتړ لپاره دې نور اقدامات هم وکړي. هغه ویلي چې په دغو اقداماتو کې دي دا هم شامل وي چې په سپین ماڼۍ کې دي شنه څراغونه ولګول سي چې د پولیسو د شنو جامو سره ورته والی لري. جمهور رئیس اوباما یې په ځواب کې وویل ما د هر هغه څه په سخته غندنه کړې چې د پولیسو د افسرانو خلاف ویل کیږي. مرسیال والی، زه فکر کوم چې تاسو به د فرګسن د پیش راهیسې زما په خبرو کې داسې پیغام نه وي پیدا کړی چې ما پکښې په کلکه د امنیتي ځواکونو ملاتړ نه وي کړی. دا ځکه چې امنیتي ځواکونه زما او زما د کورنۍ امنیت ساتي لکه د بل هر چا هغې چې ساتي. نو زه د دغه احساس قدر کوم او زه فکر کوم چې ما څرګنده کړې ده. زه به خوشحاله سم که چیرې تاسو زما پیغامونه نه وي اوریدلي، نو زه به یې تاسو ته بیا در واستوم. دا غونډه په مستقیمه توګه د تلویزیون نه خپرېدله او پکښې د هغو کسانو څیرې راڅرګندې سوې چې په پولیسو د تېرې اونۍ د خونړي برید له امله متاثره سوي وو. اوباما د نژادي شخړو په برخه کې د قضاوت کولو په اړه زړه نازړه وي. خو د امریکا د لومړي افریقایي الاصله جمهور رئیس په صفت مجبور سو چې په پولیسو باندې د تیرونی د وسلوال برید او د 15 پولیسو د وژل کېدو او په لوزیانا او منسوټا کې د پولیسو لخوا د تورپوسو د وژل کېدو وروسته دریځ ونیسي. د سوال او ځواب د دغې غونډې ځای هم مهم و. غونډه د واشنگټن د 14 سړک په سالون کې جوړه شوې وه چې په 1988 کال کې دغه ځای نه نژادي بلواوې پیل سوې وې او بلواوې د دې لپاره پیل سوې وې چې د مدني حقونو مشر جان لوتر کینګ وژل شوی و.
د مهم خبرونو لنډیز د فرانسې په جنوبي ښار نیس کې د هیواد د ملي ورځې د لمانځنې په مناسبت د یوې لارې چلوونکي د خلکو په ګڼې ګوڼې خپل لارې خېژولي او څلور اتیا کسان یې وژلي او لسونه زیات کسان یې ټپیان کړي دي. برید کوونکي د خلکو په پیاده لارې تر 2 کیلومتر لارې وشلوله. یوازې هغه وخت ودرول شو چې د پولیسو په ډزې کې وژل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا تایید کړي چې په برید کې 2 امریکایان هم وژل شوي دي. حکومتي چارواکو په نیس کې وویل چې ډېر زیات د پولیسو افسران هم په برید کې وژل شوي دي. د 13 ټپیانو وضعیت ډېر زخم شول شوی دي. د راپورونو له کړه لاس ماشومان هم په برید کې وژل شوي دي او 50 نور په روغتون کې بستر شوي دي. جمهور رئیس غني په فرانسه کې پر ملکي وګړو برید وحشیانه جنایت وبوله. د افغانستان جمهوري ریاست په ویلامی کې ویل شوي دي چې جمهور رئیس محمد اشرف غني د فرانسې په جنوب کې په نیس کې شوی برید په پایله کې چې یو شمېر خلکو ته مرجوب لوا وښته په سختو ټکو وغندي. ولسمشر غني نن په ختیځ کې میشتو افغان پوځیان سره په خبرو کې هغوی ته امر کړی چې په راتلونکو څو اونیو کې د داعش جړې له سیمې څخه وباسي. ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان د ختیځو ولایتونو د امنیتي حالاتو د ارزونې لپاره نن د جمعې په ورځ د یو لوړ پوړو پلاوي په مشرۍ ننګرهار ولایت ته سفر کړی و. ښاغلي غني وویل چې په افغانستان کې د شفق په نوم د پیلسو پوځي عملیاتو مرکزي برخه به ختیځ زون وټاکي تر څو موجود امنیتي ننګونې پای ته ورسوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې چې په نو ولایتونو کې په یو شمېر ولسوالیو کې ترسره شوي 2 وسلوال مخالفین چې 15 سیمه ییز قمندانان او 2 د داعش وسلوال دي وژل شوي دي. 28 تنه چې 15 د داعش وسلوال دي ټپیان شوي دي او 2 تنه نور نیول شوي دي. د دفاع وزارت په دغه اعلامیه کې ویل شوي دي چې دا عملیات د ننګرهار، پکتیکا، میدان وردګ، غزنی، کندهار، فراه، بدخشان، تخار او هلمند ولایتونو کې ترسره شوي دي چې په پایله کې د ملي اردو و منصوبین هم وژل شوي دي. د امریکا جمهور ریاست د مقام لپاره دواړو کاندیدانو په فرانسې کې د پنځشنبه د شپې په د برید په اړه غبرګون ښودل دي. ویل دي چې متحده ایالات د افراطي اسلامي تروریستانو سره په جنگ کې دي، که څه هم د هیلری کلنټن غبرګون د ډونالډ ټرمپ مقایسه نرم و. د جمهور غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ وویل چې متحده ایالات ته پکار ده چې د تروریستانو په مقابل کې نور هم سخت ښکاره کړي او که د جمهور رئیس نو د امریکا کانګرس سبا وغواړي چې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د رسمي جنگ اعلان وکړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په داسې حال کې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف سره د جمعې پر ورځ خبرې کولې وویل چې د فرانسې د نیس په ښار کې د برید دا سرګندوي او د اړتیا زیاتوي چې د تروریزم پر ضد باید عمل وسي او له منځه یوړل شي او دا کار باید په خاصه په سوریه کې ترسره شي. جان کیری ماسکو ته په دې هڅې سفر کړی چې په سوریه کې د تروریزم ضد عملیاتو کې د روسیې همکاري ترلاسه کړي، که څه هم د اوکراین او د ناټو او د نورو مسایلو په اړه د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې شوي دي. د دواړو هیوادونو په یو بل په خبرو کې اعتماد نه کوي. امریکا وایي د نوي وړاندیز هدف د اسلامي دولت یا داعش ډلې او د القاعده د شبکې پورې تړلو ډلو سره ګډه مبارزه کول دي. که چېرته روسیه دا موافقه ومني په سوریه کې به د امریکا رول په زیاته مقایسه په زیات اندازه بدل شي. دا و خبرونه.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري، خو هیر مونږ سي چې د نن شپې د روغتیا په خبرونه کې د هډوکو په دردونو او د هډوکو د ماتېدو باندې د خبرونه محترم میلمه ستاسو سره خبرې کولای سي. تاسو کولای سي چې په 202-619-1111 او زموږ په محلي شمېرې 090-00-01 باندې زنګ وهلی سي. خو د آشنا رادیو خبرونه دوام لري. اوس د دری خبرونه همکاران حاضر دي. دوی په پلان وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه کې تازه معلومات درکړي. تاسو مشر اوسئ.
رادیو آشنا